د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې وزل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمان ورونو كشتني مؤخستي أو دا جواب لبارمو خدمت مقامات راكره.
جزاكم الله.
بلي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل مروش اس او کوم ځای مالک کړي ولې؟ وعليكم
السلام. اج غاري ستاسو مو چې تاسو ټول کارکونکو د دې څخه سلام نوام.
اجو غلام حضرت صاحب د میوان څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
شریف پوښتنه مې دغه ده، قایری صاحب، دلته خو اوس په وطن کې یا په بازار کې دغه د کالدارو دا پنځري لوټونه کوټه، معنا کوټه نه دي، خیر خو نو چې چا چې ورکوي یا څوک غواړي هغه وایي چې معنا 200 روپۍ دا پنځه زرې اضافه ما ته راکړه، بیا سړی زما څه نه غواړي، یا پنځه زره کالداري معنا د پنځه زرې شورکۍ د ده در باندې وایي 200 روپۍ ما ته بلابود سره راکړه، دا پیسې هلته بیا زما څه خلک نه غواړي نه دي، دغه اوس په سود کې راځي که نه راځي؟
ډېر ښه. حاجي غلام حضرت صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. جناب مفتي صاحب، تاسو ده حاجي غلام حضرت ور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کالداري په کالدارو باندې بدلول او زیادت پکښې کول، که څه هم په تاوای حقانیې په شپږم جل صفحه 215 کې اجازه ورکړې ده، او هلته یې دا خبره کړې ده چې د امام محمد رحمه الله قول دادی چې دغسې کار جائز نه دی، خو شیخین یې جائز بولي. نو دلته وایي که چیرې زړې کالدارې څوک په نوو کالدارو باندې په تپازل باندې خرڅوي، نو دلته د ضرورت په خاطر باندې د شیخینو پر قول پتوا ده. خو په تاوای مفتي محمود په اتم جل صفحه 351 کې دا خبره را نقل کړې ده چې دا کار جائز نه دی چې ته 5000 کالداري په 5200 کالداري ورکړې. یعنی دا چې 5200 کالداري ورکې دی 15 دانې زریان درکې، دا نه دی جائز. خو که څوک د شک ځان خلاصوي نو دوه کاره دي وکړي. یو کار خو دا چې دغه اوازه ده، خلک وایي چې دغه پنځریان چې خلک یې په 5200 رانیسي او 5000 ورکوي، دا یوازې او یوازې د خلکو و پیسو ټولولو ته یو گیم جوړ کړی دی. او دوهمه خبره دا چې کریشا دغسې وي، دا پنځریان کوټیږي تر خپله ځایه ته نسې رسولی، د سراب د لارې رسیې، نو بیا داسې وکړه چې دغه پیسې ورسره واړوه، 5000 و 200 کالداری ورکه، داغه په بدل کې افغانۍ ځنی واخله، نو د شک به خبره ووسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب، خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي مردار کالی په څو واره نستېژلو پاکیږي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نجاست دا دوه ډوله دی. یو هغه نجاست دی چې په سترګو لیدل کېږي، لکه وینه پر کالی باندې وي یا نجاست پر کالو باندې وي. نو پاکوالی هغه مهال دی چې ته دا نجاست د کالو څخه لرې کړې. او یو هغه نجاست دی چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، لکه د بولو څاڅکي او یا داسې نور. نو د دې دپاره د پرېولو طریقه دا ده چې تر هغه مهاله یې مینځه چې غالب ګمان دې داسو چې اوس نو نجاست ځینې وتلی دی، او که نه درته معلومېدله نو د درو وارو اندازه یې ورته ایښه ده چې درې واره دې پریولي، نو دا غالبا په درو وارو باندې نجاست له منځه ځي. یعنی درې واره پریولل. العنایه لیکي: قال والنجاسه ضربان مرئيه وغير مرئيه، فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها. او يودويلك ورست بالك وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، لأن التكرار لا بد منه لاستخراجه ولا يقطع بزواله، فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة، وإنما قدر بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا. العناية جل أول سبحاد وسونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب زمز غرور جانان پشتنه کلیو وای که محترم مفتی صاحب ده سورت تسبیح پا اره مکمل معلومات را کیش ده سورت تسبیح لمنس چه ډول ادا کیش؟
ده دا پشتنی پا جواب که باید وایم چې سورت تسبیح کول دا یو بهترین عمل دی. هغه اوږد حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابت دی، هغه وایم هم ای پزیلت پکښې دی او هم ای طریقه ده. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و عباس رضی اللہ عنہ تو فرمائل اے زما اکا، اے عباس، آیا زتا تے و تحفہ در کرم، یو بخشش وکرم، یو شی در توشیم، او تا دل سو شیان مالک جوړ کرم، کدا کار وکڑے اللہ جل جلالہ بستا ٹول گنہ نو بخش مخ کی دی کورست زاڑتی او کنی په خطاوي که په قصد سره وي، لوی ګناهونه وي او کوچني ګناه وي، که کوچني ګناهونه وي، په پټه وي که په ښکاره وي، هغه عمل داد. یعنی پیغمبر علیه السلام صلات تسبیح لمونځ وشوی او په داسې طریقه یې ورته وښوی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل څلور رکعته نفل په داسې ډول وکړ، کله چې دنیت وتړی تر سبحانک اللهم وروسته پنځلس ځلې دا کلمه ووایه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بیا به اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ووایه. بیا به پورتنۍ کلمه لس ځلې ووایه، یعنی تر رکوع مخکې. ورپسې به رکوع ته ولاړ سې، په رکوع کښې به د رکوع تسبیح درې ځلې ووایه، وروسته به بیا پورتنۍ کلمه لس ځلې ووایه. بیا چې د رکوع څخه پورته سوې، سم دم ودرېدې، سمع الله لمن حمیده، ربنا لك الحمد وویل، لس ځلې به پورته کلمه بیا ووایه. بیا چې سجدې ته ولاړې، په سجده کې دې درې ځلې د سجدې تسبیح وویلې، ورپسې به بیا لس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه. کله چې د سجدې څخه راپورته سوې، بیا به لس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه، یعنی د دوو ناستو په منځ کې. بیا به دوهمې سجدې ته ولاړ سئ، په دوهمه سجده کې به هم د سجدې تر تسبیح وروسته لس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه. کله چې د دوهمې سجدې څخه پورته سوې، لومړی به پنځلس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه، وروسته به الحمدلله او سورت ووایه. پاتې درې رکعتونه به هم د دغه لومړي رکعت په څېر ادا کړې، چې په هر رکعت کې پنځه اویا ځلې تسبیح ویل کېږي، چې د څلورو سلو رکعتونو د تسبیحاتو شمېر درې سوه کېږي. رد محتار جل اول صفحه پنځه سوه اته، بحر جلد ام صفحه دو دیرش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو ته. بلی،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني که خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای مالک نیولې؟
پیدا محمد دایینو سره خبره درسره کوم.
پیدا محمد صاحب، دایینو مینې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره زیاته مننه. زما د اودي ستاسو پوښتنه دا ده، که څوک عکس زي او په عکس دپاره یو پیسې په رشوت کښې استعمال کړي او په دغه خپل عکس ته زمینه برابره کړي،
پیدا محمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل، ټول ستاسو څخه مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د پیدا محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله څوک حج ته ځي، نو د حج د ده خپل ځای وي، د ده خپل حق وي، او یو څوک یې نه ورکوي، پیسې ځینې غواړي، دا خپل حق، دا خپل نوم پر خپل وخت لاسته راوړل په رشوت باندې تا ته جایز دی، خو څوک چې رشوت ته څخه اخلي هغه ته حرام دی. او که چیرې داسې وي چې ته د بل چا حق، د بل چا ځای په رشوت رانیسې، دا نه دی جایز. فتاوای رحیمیه جلد دریم صفحه یو سل دیارلس، ردی محتار جلد اول صفحه یو سل اتنوی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو ته. بلی،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړئ که خپل نوم راوښیاست.
میوان ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. اسمت الله.
اسمت الله صاحب د میوان څخه شرغله تعلیم القران رادیو د مهرباني وکي شریف شنو مطرح کی
ما پښتنه د مو غوښ خلنګ د مادي
ساتنه درس اسمت الله صاحب تاسو څخه د مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د اسمت الله ورور پښتنه واوریده مهرباني وکي
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د اومو غوښ خوراک دا بنا پر دې دی کچیری دغه د اومو غوښ خوراک د انسان صحت ته نقصان رسوي نو اومه غوښ خوړل جائز نه دی او که د اومو غوښ په خوراک باندې د چا صحت ته تاوان نه رسېدی خوړل ای جائز احسن الفتاوا په اووم جلد صفحه 410 کې داسې الفاظ راخستی دي جامع الفتاوا په اتم جلد صفحه 116 کې هو به هو دغه صفتوا لیکلې ده او د احسن الفتاوا تی اواله ورکړې ده او کفایت المفتی په اتم جلد صفحه 212 کې لیکلې دي چې مطلق کومه غوښه جایز دغه د تبابت او د تاوان خبرې هم نه ده ورسره کړې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو ته بله
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني خپل نوم راوښایست نجیب الله صاحب سره غلاس تعلیم القران رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکي خپل شرعي پښتنه مو مطرح کړئ
محترم مفتی صاحب موږ د پښتنه ده وی حدیث کې راځي چې څوک مسجد کې کښېني درغه وخت مسجد ته چې راوځي درغه وخت ملائکه دعا ورته کوي او بل حدیث کې راځي وایي چې علیه الصلوۃ والسلام به سنت کور ته کول او نقل بیا کور ته کول نو آیا اوس موږ چې دغه سنت کور ته وکړو دا ډېر فضیلت لري او که دغه مسجد کې کښېنو ملائکې دعا راته وکړي د دې دعا خو مقبوله ده دا پوښتنه ده د محترم مفتي صاحب
نجیب الله صاحب ستاسو پوښتنه واورېده ستاسو څخه ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله محترم مفتی صاحب تاسو د نجیب الله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایئ
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مشکات المصابیح حدیث دی رقم 214 او دغه حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی د حدیث مبارک الفاظ داسې دي اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبرا و تاسو د لمانځه یوه حصه په کورو کې هم کوئ تاسو د کورونو څخه قبرونه مه جوړوئ په قبرستان کې لمونځ نه کیږي نو تاسو په قبرو کې هم لمونځ مه کوئ تاسې مه کوئ په کورو کې هم لمونځونه کوئ نو دا چې د پیغمبر علیه السلام صریح هدایت دی چې تاسې په کورو کې لمونځونه کوئ او د بله اړخه څخه د مسجد فضائل راغلي دي چې مسجد دا خیر د اماکینو دی مسجد کې اوسېدل د عبادت دی د دغه په اړه باندې مرقات المفاتیح د دغه حدیث په شرحه کې لیکلي دي وایي دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم اي بعض صلاتكم التي هي النوافل مؤداتا في بيوتكم واستاس بعض المنزنا دا تاس بكوروكي كوي بكوروكي ادا كوي بيا ورستا څو اقوال را نقل کړي چې ځینې المنزونه او ځینې نفلونه په مسجد کې شتي او ځینې نفلونه په کور کې شتي او د دې د پاره دا خبره را نقل کړي ده چې څوک په کور کې نفل کوي دریا سب اخلاصي په کور کې به برکت وي په اهل کې به برکت وي او د پیغمبر علی اسلام په دغه حدیث به عمل راغلی نو دا چې کم منځونه په کور کې وکي کم نفلونه په کور کې وکي کم نفلونه په مسجد کې وکي په دې اړه باندې ملا علی قاری رحمه الله لیکلی دي وای چا ویلی دي چې د ورځې نفل دی په مسجد کې کی افضل دي او د شپې کې نفل کول هغه دی په کور کې کی او چا بیا دا قول لا نقل کړی دی وای کچیر په کور کې سستیت او کهالی ورته پیښیدل نو بیا دې په مسجد کې کی او بعضو بیا نور اقوال هم را نقل کړی دي خو په هر صورت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالیم په دې اړه یو کې حکمت وي نو په کار داده چې مسجد ته هم وخت ورکول سي په کار داده چې و کور ته هم وخت ورکول سي دا شنو ډیر داسې شیان سته د ذکر فضائل چې راوخت به دومره ډیر دي سړی به دا فکر کوي چې یاره قرآن تلاوت مې نه کولی لمونځ مې نه کولی یوازې مې ذکر کوه که د قرآن د تلاوت فضائل راواخلې هغه دومره ډیر دي سړی دا فکر کوي چې یاره ذکر مې نه کولی لمونځ مې نه کولی صدقې مې نه کولی یوازې مې تلاوت کولی د لمانځه فضائل چې راواخلې هغسې ډیر نو د دې معنی دا نه ده چې ته یو کوه بل پرېږده تلاوت به هم کوې قرآن به هم وایه ذکر به هم کوې لمونځ به هم کوې صدقه به هم ورکوې نو هکذا دلته په کور کې به هم نفل کوې مسجد کې به هم کې فکور کې به هم عبادت کې مسجد کې به هم وخت کې ره د دې معنا دا نه ده چې هغه دی وکی دا به نو پرېږدې دواړه به کې ملقات المفاتيح جلد ام صفحه 601 او 602 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني وکي خپل ځان اوسئ خپل نوم راوسئ
نجیب الله احمد جړی ولسوالۍ د نلغامه څخه خبر استاذ سره کوم
نجیب الله صاحب د جړی څخه شراغله تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکي خپل شری پښتنه مطرح کړي
زما د مولوی صاحب څخه دا غوښتنه چې دا یو سوال ما ته راکړي رحل کې زما دلته یو څه په کور کې خونه دغه ضروره نو دا مو خرج کړل بهر مو قرار دغه کړل دا پیسې ما یې چاته قرض ورکړې نو په دا کې پر ما باندې اخترې یا معنا زکات دغه ستا که نهشته دغه د مولوی صاحب
څخه مې دغه نجیب الله صاحب ستاسو پوښتنه واورېده ستاسو څخه مننه السلام علیکم ورحمت الله محترم مفتی صاحب تاسو د نجیب الله ورور پوښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا کم زر تا خرڅ کړي دي چاته دي قرض ورکړی دي هر کله چې دې دا قرض وکشي د ټولو کلونو زکات به ورکوې بحر لیکي قسم ابو حنیفه الدین علی ثلاثه اقسام قوی وهو بدل القرض ومال التجاره ومتوسط وهو بدل ما ليس للتجاره كثمن ثياب البذله وعبد الخدمه ودار سكنه وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصيه وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والديه وبدل الكتابه والسعايه ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى القضاء إلى أن يقبض 40 درهما ففيها درهم بحر جلد أم سبحاد وسونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زو بل أوريدون كده بلي
بلي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مهرباني خپل نوم راوښایست الهام صاحب شرق راس تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف سنو مطرح کي الهام صاحب ستاسو څخه ډیره مننه السلام علیکم محترم مفتي صاحب تاسو د الهام ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا کمې پیسې ته وګراک ته ورپرېږدې دا ستا صدقه ده که په خوله ورته ووایه هم ښه دی او که ورته ونه وایه هم ستا صدقه سوې ده د سورة بقره 291 نمبر آیت دی الله عز وجل فرمای بسم الله الرحمن الرحیم ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم كتاسي دا صدقات شكارا واركي خوشا دي أو كي پت كي أو پا قرانو تي واركي دا ستاسو دا پار خير دي هو صدقاء چه تمري پتوي پا خلوة نوائلسي توك پا خبر نسي دا افزل دا بحر سورة صدقاء رامنز تكيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل أوريدون كتا بله
السلام
علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني که خپل نوم راوښایست احمد الله صاحب د ارغنداو څخه شرغلاست تعلیم القرآن رادیو
دغه مې دوه مکتنه د سیدر څخه کوم یم مګر ما سوال نه دی حل شوی ما نه دی اوریدلی هغه ما وویل دا ډېر قسمونه شړې واخلي یعنی درې ورځې تداخل سره خوري که نه خوري یعنی معنا سړې درې ورځې ونیسي
ډېر ښه خدای مو مل السلام علیکم
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم ګڼو کتابونو لیکلي دي چې د څو قسمونو لپاره به جلا جلا کفارې ورکوي خو ردی محتار لیکلي دي چې زما په نیز مختار قول دا دی چې څو قسمونه که چا اخیستي د ټولو لپاره یوه کفاره کفایت کوي الدور المختار وحشی ابن عابدین لیکي قوله وتعدد الكفارة لتعدد اليمين وفي البغية كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع وقال شهاب الأئمة هذا قول محمد قال صاحب الأصل هو المختار عندي. الدر المختار وخشي ابن عابدين جلد ريم سبحاء وسوات سوارلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورکی مپشتنه کلی و وی پی تیوی که ده حیواناتو فیلمونه کتل جواز لری او کنه
شیانو فیلمونه کتل آغه که ده ایوانانو وی ده لیوانو وی ده زمریانو وی ده دی طول شیانو فیلمونه چیزی روح وی ده کتل نجائز احسن الفتاوه نحم جلد سبحان نوی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ده تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمونو او دیدونکو زمز دنن ورځی د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.